په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، د اسد رادیو د یو ساعت خبرونه ته مزفر بظاهر هرکلی کوم. په تخنیکي چارو کې شمشاد صدران را سره دی. په دې پروګرام کې به د کابل د نننۍ چاودنې په اړه د تلفاتو تازه جزئیات تر سره شریک کړو، چې افغان چارواکي وایي د وژل شویو شمېر شپږ وشتو تنو ته ورسېد. د دفاع وزارت څرګندونې به هم واوري، چې وایي وسله والو ډلو د پاکستان په لمسون په افغانستان کې جګړه توده ساتلې ده. نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه د مخه ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه لري.
لومړی د ځینو مهمو خبرونو سرچکې. نن سهار په کابل کې په ځانمرګي برید کې شپږ ویشت کسان وژل شول او تر دوه څلوېښت زیات ټپیان شول. د افغان حکومت اجرایه رئیس له خلکو وغوښتل چې حکومت ته وخت ورکړي چې د اصلاحاتو په راوړلو او جدي اقداماتو سره په امنیتي وضعیت کې تغییر راوړي. او د ترکیې د اپوزیسیون د یوې ورځپاڼې اوولس کارکوونکي به نن محاکمه سي. بشپړه خبرونه. نن سهار په کابل کې په ځانمرګي برید کې شپږ ویشت کسان ووژل شول او تر دوه څلوېښت زیات ټپیان شول. د کابل نننۍ ځانمرګي برید په پراخه کچه وغندل سو. د حکومتي چارواکو په ګډون د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د امریکا سفارت هم د حمله په بیلو اعلامیو خپرولو سره وغندله او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش همداراز نن خبریالانو ته په دې اړه داسې وویل: دی وایي د پیښې ډیری قربانیان ملکي وګړي دي، هغه کسان چې یا دلته کار کوي او یا هم پر دې لاره تیرېدل. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو ومانه. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا موټر بم حمله نن د درېیمې امنیتي حوزې د کاریز په سیمه کې د قانون وزارت د کارکوونکو پر موټر سوې وه. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له خلکو وغوښتل چې حکومت ته وخت ورکړي چې د اصلاحاتو په راوړلو او جدي اقداماتو سره په امنیتي وضعیت کې تغییر راوړي. دا خبرې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې. ښاغلی عبدالله وویل: دی وایي خلک د خپلو غوښتنو د مطرح کولو لپاره له اساسي قانون سره سم ټول مدني ازادۍ لري، او دا له هغو لاسته راوړنو او حقونو څخه دي چې افغانان یې لري. په همدې حال کې افغانان پوهیږي چې د افغان حکومت تر ټولو زیات وخت او پام امنیت ته اوښتی دی. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې د خلکو امنیت او دفاع د افغان حکومت تر ټولو لوی مسؤلیت دی. د ویل د افغانانو د ملګري او دشمن صف په بشپړه توګه واضح دی او خلک باید دا صف مخشوش نه کړي. د همداراز ویل پوهیږي خلک نه دی راضي او دوی حق لري چې په اوسنیو حالاتو کې قانع او خوشحاله نه وي، خو د ښاغلي عبدالله په خبره په امنیتي وضعیت کې تغییر د خلکو په ملاتړ او همکاري امکان لري. د فراه ولایت مسؤلین وایي تیره شپه د ګلستان ولایت د ولسوالیو او د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ د وسلوالو کسانو ترمنځ په نښتو کې تر شپېتو زیات کسان وژل شول. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوه چې طالبان او ځایي وسلوال کسان له داعش ډلې جنګیالیو سره په نښته کې مخامخ شول. د فراه ولایت د ګلستان ولسوال اجمل زاهد ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل:
د طالبانو او د داعش او د ډاکټر ابراهیم د پلویانو تر مابین سخت نښته سوی وه، چې په دې نتیجه کې ولس نفره طالبان او پنځه څلوېښت نفره د محل خلک وژل شوي دي، چې په مجموع کې دوه شپېته نفره وژل شوي مړې چې د فراه ولسوالۍ د ګلستان ولسوالۍ ته انتقال شوي دي.
د اجمل زاهد په وینا د فراه او هلمند ولایتونو څخه لوی شمیر وسلوال کسان د غور ولایت تیوره سیمې ته د داعش جنګیالیو د ځپلو په هدف تللي وو. تر اوسه د افغان دولت مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي او د داعش جنګیالیو د تلفاتو په اړه هم معلومات نه دي ورکړل سوي. د هرات د ګذره ولسوالۍ له مسؤلانو څخه درې کسه د دغه ولایت د استیناف څارنوالۍ لخوا د اداري فساد په تور ونیول شول. په دغو نیول سویو کسانو کې د ګذره ولسوالۍ د مالی او اداري او عوایدو د څانګو مدیران شامل دي. د هرات ځای چارواکي وایي دا کسان د څارنوالۍ ریاست د کارکوونکو د الزاماتو په خاطر تر څار وروسته ونیول شول. د هرات د والي د دفتر څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې دغه کسان تر جدي پلټنو لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې دوې ورځې مخکې د ګذره ولسوالۍ د اجرایه امیر په ګډون د ښاروالۍ دوه کارکوونکي او د تجارت ریاست یو کارکوونکی هم د اداري فساد په تور په هرات ولایت کې ونیول شول. تاسوز مشغله ازادي راډیو او ری او اوس یو څو بهرني خبرونه. د ترکیه د اپوزيشن د یو ورځپاڼې ولس کارکونکو به نن محاکمه سي. ډیری مشکوک کسان د 2018 کال په اکتوبر میاشت کې د بیړنیو حالاتو پر مهال نیول سوي وو. دغه بیړني حالات په جولای میاشت کې د ناکامې کودتا تر هڅو وروسته اعلان سوي وو. حکومت د دغې ناکامې کودتا په هڅو په امریکا کې میشت ترکی مذهبي مشر فت الله ګولین تورن کړ. د سیکولر جمهوریت ورځپاڼې د خبریالانو او اداري کارکوونکو محاکمې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت پر دوره کې د رسنیو د ازادۍ په اړه اندېښنې راپارولې دي. که دا کسان مجرم و پیژندل سي، تورن کسان تر 43 کلونو پورې بند له سزا سره مخامخ کیدای سي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان عربي هیوادونو ته د سفر په پای کې نن قطر ته ځي. هغه په داسې حال کې قطر ته ځي چې دغه هیواد له څلورو نورو عربي هیوادونو سره په دې وروستیو کې په سختو لانجو اوښتی دی. رجب طیب اردوغان پرون کویت ته تللی و او د دغه هیواد له امیر سره یې هم وکتل. کویت د عربي هیوادونو او قطر ترمنځ د لانجو د هواري منځګړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ څلور عمده عربي هیوادونو په دې خاطر له قطر سره اړیکې پرې کړې چې ګواکې دا هیواد له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او هم د ځینو عرب هیوادونو له د سیال ایران سره نږدې اړیکې پالي. د خبرونو پای.
خبرونه ملازه د رادیو اوریدل تفصیلي زموږ پر پاڼه هم کتلای سي په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. په کابل کې د نننۍ حمله د تلفاتو شمیر لوړ سوی دی. د ولسمشر د رسنیو دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي
بر اساس معلوماتی که از پلیس افغانستان دریافت کردیم 26 شهید و 41 زخمی که عمدتا افراد ملکی هستند به این رویداد ثبت شده.
د افغانستان دفاع وزارت وای وسلوال مخالفانو د پاکستان په اشاره په هیواد کې خپل تحرکات زیات او جګړه ګرمه کړې ده. دغه وزارت وای دولت وزیري
په دغه تو ورځو کې د دښمن تحرکات ډیر دي ځکه په پاکستان باندې فشار وارد شوی دی او وی غواړي چې د جهانیانو توجه بل خواته کې او دسی وخی چې په افغانستان کې مخالفین دغه قوت لري او حمله کولی شي.
بل خو د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس له خلکو غوړي چې حکومت ته وخت ورکړي څو په اصلاحاتو سره په امنیتي وضعیت کې بدلون راولي. د بریتانیا چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره به لسګونه بریتانیان افغانستان ته ولېږل سي. نور مطالبه هم لرو په دوهمه نیمه کې. یو کلی زر غږونه راډیوي ډرامه لرو اورېدو ته راسره پاتې سي. ورزو د خبرونه لمړنی مطلب ته. د کابل شهر د نن سهار په ځانمرګ برید کې چې د درېمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې وسو شپږ وشتنه وژل سوي او یو څلوېښت نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه پیښې قربانیان ملکي وګړي دي. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په ټلیفوني اړیکه کې د پیښې مسؤلیت منلی دی او ادعا کړې چې د ملي امنیت کارکوونکي یې په نښه کړي دي. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د کابل ښار د درېمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې انتحاري حمله په سختو ټکو غندلې ده. ارګ او سپیدار ماڼۍ د بیلابیلو خبرپاڼو په خپرولو سره دغه حمله نه بخښونکی عمل بللې. د جمهور ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته په دې اړه وویل
بر اساس معلوماتي کې از
د هغو معلوماتو په اساس چې موږ له امنیتي ادارو څخه ترلاسه کړي دي د کابل د سهار په حمله کې شپږ کسان وژل سوي او یو څلوېښت نور ټپیان دي چې تر ډیره پکې ملکي وګړي دي. په داسې پیښو کې د ارقامو د بدلیدو احتمال شته.
د کابل ښار د درېمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې دغه انتحاري حمله د دوشنبه ورځې سهار شاوخوا 2 بجې د اجرایی ریاست د دویم مرستیال محمد محقق کور ته نږدې شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې د پیښې قربانۍ ملکی وګړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د حمله هدف معلوم نه دی، خو په دې پیخه کې د قانون وزارت د کارکونکو موټر په بشپړ توګه سوځیدلی. د دغه حمله د انساني تلفاتو ترڅنګ خلکو ته ګڼ مالی زیانونه هم اړولي. د پیخې عیني شاهدان وایي یو شمېر جسدونه سوځیدلي او حتی نه پیژندل کیږي. احمد ستاری او رفیع جسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سو په زود بود کې انفجار صورت گرفت. تلفات
سهار وختي و چې دغه چاودنه وسوه. خلکو ته ډیر تلفات اوختی دی څو ټپیان می ولیدل چې حتی نه پیژندل کېدل چې څوک دی
چیز وحشتناک و در طرف دست بود
ډیر زړه بګنون کې پیخه و هر خواته لاس او پخې وی ویني اور لیدل کېدل ټول خلکو هر خواته منډه وهله
همګي سرګردان بدن می دویدن
د پیخې ټپیان او د وژل شویو کسانو جسدونه د کابل ایمرجنسی استقلال او ابن سینا روغتونونو ته انتقال شوي دي. موږ هم استقلال روغتون ته لاړو. یو شمېر کسان چې په دې پیخه کې ټپي شوي وو د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
نوم نورالله ده، داخل اتاق بدم.
زما نوم نورالله دی. په خونه کې له خپل همکار سره وم چې چاودنه وسوه، ښیښې ماتې سوې. زه هم د ښیښو د ماتېدو له وجې ټپي سوم.
د پیخې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په دې حمله کې د ملي امنیت ریاست کارکوونکي په نښه کړي او د دې حمله په طرحه کولو کې دوه میاشتې کار کړی وو.
له ناچې سپید خمود کابل د نننۍ چاودنې په اړه معلومات واورېدل. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو مخالفینو د پاکستان په اشاره په هیواد کې خپل تحرکات زیات او جګړه یې ګرمه کړې ده. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې د وسلوالو مخالفانو هر ډول حملې شنډې کړي. د دې موضوع تفصیل له رحمت الله افغان څخه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو مخالفانو د پاکستان د فشار له امله په هیواد کې خپل حملو ته زور ورکړی، څو پاکستان په دې سره نړۍ ته وښیي چې د افغان دولت وسلوال مخالفان پیاوړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د هر ډول حملو مخه ډب کولای شي.
په دغه څو ورځو کې د دښمن تحرکات ډیر دي، ځکه په پاکستان باندې فشار وارد شوی دی. هغوی غواړي چې دا د جهانیانو توجه بل خواته کې او داسې وښیي چې په افغانستان کې مخالفین دغه قوت لري او حملې کولی شي. دا فشار زیات شوی دی دا څو ورځې، مګر وسلوال پوز په ټول توان باندې، په ټول قوت باندې او په لوړ مورال باندې د افغانستان د هر سانتي متر څخه دفاع کوي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو د فاریاب، د کوهستان او د غور د تیوري ولسوالیو پر مرکزونو ولکه اټینګه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل سوي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې افغان ځواکونو په یوولس ولایتونو کې شپاړس هوایي، څوارلس مکني پلان شوي، نه ویشت کمانډو او دوه شپنی عملیات درلودل چې له امله یې د پنځلسو داش جنګیالیو په ګډون شپږ نوي وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون د افغان ځواکونو له عملیاتو هرکلی کوي، خو ټینګار کوي چې په پاکستان د انتقاد پر ځای باید افغان حکومت روانه جګړه سمه مدیریت کړي. د دغه کمیسون غړي سالم محمد صالح ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي مسولین له مسولیت نه د تیښتې غوره کولو لپاره هر څه په پاکستان وراچوي.
دوستانو، په همدې اړه د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د هیواد وروستي ناامنه حالت ته اندېښنې وړ بولي او له حکومته غواړي چې باید د دې حالاتو د کنټرول لپاره پراخې هلې ځلې وکړي. په همدې اړه د امنیتي چارو له کارپوه اسحاق اتمر سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې ترې د ناامنیو د زیاتېدو د لاملونو په اړه پوښتلې دي.
زما په باور د مخالفینو هغه ډېر په زړه پورې ورځې همدغه ورځې دي، ځکه دی وختي دوی د شپې د انتقالات وسله دی او د شپې د اوسېدلو وسله دی. دوی کولی شي چې په هر ځای کې د جغرافي موقعیت له نظره حرکتي وکړي، ځکه دوی د شپې داسې هوا په اصطلاح سړه ده او دوی کولی شي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د دغه جغرافیایي اقلیمي موقف نه استفاده وکړي. نو په دې وجه دوی کوشش کړی چې ډېر زیات فشار په دغه وخت کې په حکومتي ځواکونو باندې واچوي. د بله خوا ده یو سلسله کمبوتات یا ضعفونه زموږ په دولتي او د زاویې د حاکمیت کې شته دی. که تاسو د غور مسلې ته متوجه اوسئ، دوه ډېر ورځې مخکې د تایوري د ولسوالۍ د سقوط خبره وه. نو اوس طبیعي دی چې هغه مسؤلین چې د غور د ولایت مسؤلین دي، هغه مسؤلین چې دلته په امنیتي برخو کې کار کوي، په وزارت داخله او وزارت دفاع او نورو امنیتي ارګانونو کې دي، دوی مسؤلیت دی چې د خلکو دغه غوښتنو ته دوی پام وکړي. یعنی کله چې مونږ یو ولسوالۍ سقوط کېږي، هلته دغسې تلفات ملکي کسانو ته اوړي. او د بله خوا نه دلته بنګلي قوتونه پراته دي، دوی کومک او مرستې ته
اتمر سے خو دولت په دغه سی مسایلو کې د گاونډي هیوادونو استخبارات پړه بولی او وای چې په دغه سی حالاتو کې هغه ډیر زیاته حساسه کوي تر څو دلته د نامنې لوی لوی پیښه رامنځته کی. تاسو فکر کوي چې یوازې د گاونډي هیوادونو هغه مداخله د دې لامل کیږي کنه دلته په دولت کې د ننم ځینې ستونزې او مشکلات موجود دي؟
دواړه کېدای شي، ځکه عام بهرني وغینه استخباراتي کړۍ دلته لاسوهنه کوي. د هغوی پر زړه ونده دی چې افغانستان بې ثباته وساتي، افغانستان کې جګړه راواړي. د بله خوا نه زموږ دا سبب دا دی چې موږ هغسې یو ستراتیژي د دغسې اصطلاح آني او عاجل حملو د پاره نه لرو.
په دغه حالاتو کې دولت باید کوم تدابیر ولري او دغه حالاتو نه د وتلو د پاره باید د کومو حل لارو نه استفاده وکړي؟
ګوري، په هر زون کې قلور دوان شته، دا قلور دوان باید تجهیز وي. مشکله دا خبره ده چې دغه مهمګي ډېر وخت نه دی موجود، او قلور دوان تر څو چې دوی د مرکز نه دستوران اخلي، تر څو چې دوی ته اصلاح ښودنه نشي، دوی په خپل سر عملیات نشي کولای. زما دا دی که هغه مربوط قلور دو په هر سیمه کې چې موجود دی او نږدې امنیتي ځواکونه چې هر څه کې موجود دي، دوی باید مستقلانه دغه عملیات ترسره کړي.
د امنیتي چارو کارپو اسحاق اتمر و چې د افغانستان د وروستیو امنیتي حالاتو په اړه ژغیده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دوستانو، زموږ اخلاق زده راډیو اوري که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري، نو کولای سئ زموږ راپورونه او مرکې او ټول مطالب پر وی پانا هم وګوري او دغه پروګرام په ژوندۍ بڼه هم واوري په دمو ته ازادي رادیو ډاٹ کام. په داسې حال کې چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو هڅې روانې دي، امریکایي روزونکي وایي د دې ځواک راتلونکي ته خورا زیات هیله مند دي. دغه مطلب دی چې وروسته به لاسي خو لومړی لکه څنګه چې مخکې مو د افغانستان د امنیت په اړه راپورونه واوریدل، د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس له خلکو غواړي چې حکومت ته وخت ورکړي څو په اصلاحاتو راوستلو سره په امنیتي وضعیت کې بدلون راولي. عبدالله نن د وزیرانو شورا د پایل په غونډه کې ویل چې په هیواد کې ستونزې سته او خلک له اوسنۍ وضعیت ناراضه دي. په دې اړه نور تفصیل به له رحمت الله افغان څخه واورو.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي که څه هم افغانان د هیواد له اوسنۍ وضعیت راضي نه دي، خو نوموړی له خلکو غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې د دوست او دښمن لیکې واضح دي او هغه مه مخشوشوي. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا د پیل په غونډه کې وویل چې د امنیت خوندیتوب د حکومت مسؤلیت دی او د امنیتي وضعیت د لا ښه والي او اصلاحاتو لپاره د حکومت وخت ورکړل سي.
امنیت شهروندان در قدم اول
دی. وای، د افغانانو د امنیت خوندیتوب زموږ ستر مسؤلیت دی. پوهیږو چې ستونزې شته، خلک قانع نه دي او حق لري چې قانع نه وي. په اوسنیو شرایطو کې له خلکو زموږ تمه دا ده چې وخت ورکړي چې د خدای په مرسته د اصلاحاتو پر راوستلو او جدي اقداماتو سره موجوده امنیتي وضعیت کې بدلون راسي. ښاغلی عبدالله د نظر څرګندول د خلکو قانوني حق ګڼي او ټینګار کوي چې په یووالي سره کولی سو ستونزې هوارې کړو. دا غوښتنه داسې محل مطرح کیږي چې د فاریاب، غور، بدخشان او یو شمیر نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو تحرکات زیات سوي دي. دو ورځې وړاندې ولسي جرګې په هیواد کې د نامنیو په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او حکومتي مشران یې د مدیریت په کمزوري تورن کړل. په دې وروستیو کې ځینې حکومتي مشرانو او د پخواني حکومت چارواکو د حکومت پر وړاندې ائتلافونه جوړ کړل او په حکومت یې انتقاد وکړ چې د امنیت په تامین او د اصلاحاتو په راوستلو کې پاتې راغلی. افغان کارپوهان وایي د اجرایه رئیس اشاره تر ډیره هغو کسانو ته ده چې د نظام په داخل او له نظام څخه بهر د دولت پر ضد تبلیغ کوي او په دې سره غواړي چې له دغه کاره لاس په سر سي. د چارو کارپوه حاجي سید داود وایي چې حکومت زیات فرصتونه له لاسه ورکړي، نو ځکه هم له ستونزو سره مخامخ ده.
اجرایه رئیس د اصلاحاتو خبره کوي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې تاسې مه وارخطا کېږئ، حکومت په سمه لار روان دی، تاسې حوصله وکړئ. نو زه فکر کوم د دغې خبرو په وړاندې حکومت باید عملي ګامونه واخلي. والیانو باندې یو ته نظر وکړي، په قوماندانانو د امنی وکړي، په قضا او سرنوالۍ کې وکړي. بیا په هغه صورت کې خلک د دوی خبرې مني چې د حکومت سم خوا ته روان دی.
له دې وړاندې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو انتقاد کړی و چې حکومت په ښه مدیریت کې پاتې راغلی او په هیواد کې د سولې او امنیت د تامین لپاره پروګرامونه نه لري. د چارو بل کارپو اسحاق اتمر بیا وایي چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت د دې لامل سوی چې په هیواد کې بې ثباتي زیاته سي. نوموړی ټینګار کوي اړتیا ده چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ بشپړه همغږۍ رامنځته سي.
په د ساحل کې چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو هڅې روانې دي، امریکایي روزونکي وایي د دې ځواک راتلونکي ته خورا زیات هیله مند دي. د افغانستان هوایي ځواک اوس مهال تر ډیره پر پخوانیو روسي هلیکوپټرو او سوپر توکانو کوچنیو جنگي الوتکو متکی دی، خو د راتلونکي لپاره پلان دا دی چې په راروانو څلورو کلونو کې به د $5 میلیارد په لګښت هوایي عملیې د روزنې تر څنګ د ځواک په نویو الوتکو او تجهیزاتو سنبال سي. په دې اړه احمد تکل راپور لري.
په داسې حال کې چې متحد ایالات د افغانستان پر نوې ستراتیژي کار کوي، د کابل حکومت او لویدیز متحدان د داسې یو هوایي ځواک جوړولو ته هیله مندي چې افغان پوځ به د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کې برلاسی کړي. د افغانستان هوایي ځواک چې متحد ایالاتو د تجهیزاتو او مسلکي روزنې په برخه کې تر دې دمه پانګونه پرې کړې، تر اوسه هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې تمه کېده، خو له صفر څخه د دې ځواک د جوړولو لپاره $2 میلیارد په پام کې نیول شوې دي. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت د هوایي ځواک د روزنې د برخې قومندان بریج جنرال فیلیپ سټیوارت چې د افغانستان هوایي ځواک ته سلام مشورې ورکوي، رويټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د $2 میلیارد په لګښت جوړ شوی دا هوایي ځواک به د جګړې په ډګر کې د روان ولاړ حالت په ماتولو کې د افغان ځواکونو په ګټه یو بې ساری بدلون راولي. د نړیوالې ټولنې د پلان لمخې د افغانستان هوایي ځواک د $5 میلیارد په لګښت د یو څلور کلن پلان په ترڅ کې په پښو درول کیږي، چې په ترڅ کې به د الوتنو او د الوتکو د ترمیم او مراقبت د چارو لپاره نوي کسان وروزل شي. جنرال سټیوارت وایي تر 2014 کال پورې د نړۍ خورا ځواکمن هوایي ځواک په افغانستان کې و، خو وروسته له دې چې نړیوال ائتلاف له افغانستانه ووت، موږ پوه شو چې د افغانستان لپاره مو یو پیاوړی هوایي ځواک نه دی جوړ کړی. د امریکا د پوځ چارواکي وایي د روانو هڅو هدف د داسې هوایي ځواک جوړول دي چې د افغانستان په سخته او غرنۍ اراضي کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د هوایي حملو، اکمالاتو او کشف توان ولري. د افغانستان هوایي ځواک اوس مهال د سوپر توکانو، د کوچنیو الوتکو او د MD-15 هلیکوپټرو په وسیله عملیات کوي او هڅه کوي چې په نورو برخو کې هم خپل ظرفیتونه لوړ کړي. سمو د مخکې د هوایي ځواکونو عملی د لومړي ځل لپاره د هیواد په یو لرې پرته سیمه کې د سرحدي پولیسو پوستو ته نږدې 400 کیلوګرامه اکمالات له هوا څخه ورغورځول. رويټرز اژانس د یو افغان پیلوټ جګړن خلیل شینواری له قوله لیکي چې نوموړی وایي موږ اوس د جګړې له ډګر څخه ټپیان راباسو، بار او مهمات لیږدو او هغه وسایط چې پر سړک نشي تلای له یو ځای څخه بل ځای ته وړو. په پام کې د پراتلونکو څو کلونو کې د Mi-2 روسي هلیکوپټرو پر ځای چې ترمیم یې ګران کار دی، امریکایي هلیکوپټر افغان ځواک ته ورکړل شي. د رويټرز راپور زیاتوي که څه هم د افغانستان هوایي ځواک اوس مهال په ډیرو عملیاتو کې برخه اخلي، خو تر څو چې پوره په پښو درېږي د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو مرستې ته اړتیا لري. د امریکا بی پیلوټه او F-16 الوتکې او اپاچی هلیکوپټرې لا هم د هلمند په څیر د ځینو سیمو په جګړو کې تر ډیره ښکېلې دي. په هلمند کې تیرونی امریکایي الوتکو د افغان ځواکونو په ملاتړ د 15 ورځو په ترڅ کې لږ تر لږه 250 هوایي حملې وکړې. جنرال سټیوارت وایي افغان هوایي ځواک په امریکایي معیارونو روزل کیږي او هدف دا دی چې مسلکي مهارت او اغیزې هومره لوړ شي چې په نتیجه کې طالبان د سولې خبرو ته اړ شي.
دوستانو سمورځوي وینړیواله موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت له پاکستان سره د سلګونو میلیونو ډالر مرسته بند کړې او ویلې دي چې اسلام آباد په پاکستان کې ډیر د حقانی شبکې په وړاندې کافي اقدام نه دی کړی. تفصیل به نوریاس نوریس خبرو.
د امریکا دفاع وزارت څخه باندې $300 میلیون چې ټاکل شوی و پاکستان ته د ترهګرو ډلو په وړاندې د جګړې په خاطر ورکړي نه ورکوي او وایي چې د هېواد حقانی شبکې په وړاندې چې په پاکستان کې ډیر د طالبانو یو څنګه د کافي اقدامات نه دي کړی. دفاع وزارت دغه اعلان وروسته له هغې کوي چې د تېرې جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ چې د دفاع وزیر جیمز میتس هم پکې و بحث وشو. د فارن پالیسي خبرونې په وینا ویل کېږي چې د ټرمپ اداره به داسې یوه ستراتیژي تصویب کړي چې هغه رول ته په پام سره چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې لوبوي د اسلام آباد په وړاندې سخته تګلاره غوره شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان ادم سټمپ یو خبر کړی بیان کې ویلي چې په اوس وخت کې به دغه مرسته د پاکستان له حکومت سره ونه شي، ځکه دفاع وزیر دا نه شوی تاییدولی چې پاکستان د حقانی شبکې په وړاندې کافي اقدامات کړي دي. دا د هغو 900 میلیون ډالرو مرستې یوه برخه ده چې 1500 میلیون ډالر یې پخوا پاکستان ترلاسه کړي دي. پاکستان له 2002 کال راهیسې لکه چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د امریکا په مشرۍ جګړه پیل شوې او دا هېواد ورسره یو ځای شوی، له امریکا شاوخوا 14 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړې ده. دغه مرسته د ائتلاف ملاتړي وجهي صندوق لخوا د ترهګرۍ د ځپلو په مقصد د پاکستان له حکومت سره شوې ده. د امریکا د نوې ادارې دغه نوې دریس ته په پام سره آیا اسلام آباد به د حقانی شبکې په وړاندې اقدام وکړي او آیا دا هیواد به د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي چې کابل د دښمنۍ پالیسي بولی بدله کړي؟ دا پوښتنه مې د سیمې د سیاسي چارو له کارپوه لطیف اپریدي څخه وکړه. ښاغلی اپریدی وایي چې د ټرمپ ادارې تر اوسه داسې نښې ښودلي چې امریکا نوره د پاکستان په وړاندې جدي ده.
دا د ټرمپ د حکومت پالیسۍ یو لومبی ګام دی او د خارج ادارې واضح هغه فیصله وکړه چې موږ د پاکستان د دغې د دروغو یا د غلطو چې کوم یقین دهانی ورکوي یا باور ورکوي چې صاحب موږ به داسې وکړو هغه خبرو نه هغوی مطمئن نه وي او چې تر څو پورې د پاکستان خلاف ډېره سختي وشي نو پاکستان د افغانستان په حقله د پاکستاني فوج د پاکستاني ادارو دا را چې دا نظر چې دا بېخي چیرن دی غلط دی او هغوی په افغانستان کې د خپلې خوښې حکومت راوستل غواړي، طالبان هلته بیا
د ښاغلي اپریدي په وینا ښایي د ټرمپ اداره د پاکستان په وړاندې نور اقدامات هم وکړي. له دې مخکې د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې د مشر جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو څو کسیزې ډلې هم د اسلام آباد او کابل له کتنو وروسته ویلي وو چې پاکستان باید خپله پالیسي بدله کړي او که داسې ونه کړي امریکا به د دې هېواد په وړاندې خپله پالیسي بدله کړي. د فارن پالیسي په وینا د امریکا پوځي چارواکو او د کانګرس غړو له میاشتو راهیسې دا خبره کړې چې د افغانستان د جګړې په اړه نوې ستراتیژي به یوازې پر افغانستان متمرکز نه وي بلکې ټوله سیمه بران غاړي. په دغه ستراتیژي کې د غراز له پاکستان هم په کلکه غوښتل کیږي چې د دې هیواد په لویدیځه برخه کې د طالبانو او حقانی شبکې مرکزونه له منځه یوسي، دواړه ډلې له دې ځایه پر افغانستان حمله کوي.
ستاسو له پیغامونو نه
خبر په چارواکو کې دا چې صحیح خلق کار اهل کار ته ونسپارل شي نو دغه مشکلات پیدا کیږي، لکه زمونږ ملي پولیس دی، ملي اردو ده، چې دا خلق چې صحیح کارونه هر سړی ته وسپارل شي چې هغه مسلکی نو ان شاء الله امنیت بهبود پیدا کوي. او کچیرته دا د خبرې چې زه وزیر ما او د خپل د خپلوانو له جملې نه او د خپل د اقارب له جملې نه داسې خلک معرفي کوم دولت کې چوکیګانې ورکوم، پوسټونه ورکوم، نو دا مشکلات ورځ تر بلې زیاتیږي.
نمه قاری سلطان محمد دا به عدالتای دی، به امنیتای دی، به عدالتای دی، به انصافای دی. دا سمه من نیول کدا شي چې په صدقه سره قاضیان کار وکړي، په صدقه سره سرنوال کار وکړي، دغه ملک ته خدمت وکړي، پرشتیا کار وکړي، حرام ونه خوري، ظلم ونه کوي، دوی ټول د خپل خط سر راوتلي دي.
زما نوم ګلزمان، زه د لغمان ولایت او دولشاه ولسوالۍ اوسیدونکی یم. وجه همدغه ده چې زمونږ متاسفانه زمونږ دا مشران چې دي څلویښت کاله مخکې دا وطن خرڅ کړی دی، هماغه لامل دی چې موږ زوریږو تر اوسه پورې. امنیت په دې داسې به ټینګ شي له خیر سره چې کله زمونږ دا مشران ورک شي، نوی نسل چې په نوې چوکۍ باندې کینی او هغه په صداقتانه باندې خپل وظیفه پر مخ بوزي، انشاءالله امنیت به راشي. دا بل چا په لاس کې دی، خپل اهمیت خپل په لاس کې نه لري. دا
دوستانو د امنیتي وضعیت په اړه مو د کابل شهر د اوسیدونکو نظرونه واوریدل. اوس هم یوه بشري موضوع را اخلو. یو افریقی ماشوم د ایچ ای وی ایډز ناروغي د درملنې هیلې یو ځل بیا راپورته کړی دی. د جنوبی افریقا دغه ماشوم چې له همدې ناروغي سره زیږیدلی، هغه مهال متخصصین حیران کړل چې تر یو کال درملنې وروسته روغ رمټ سو. په ایچ ای وی ویروس اخته کسان معمولا اړتیا لري چې د ټول عمر لپاره د دې ویروس ضد درمل وکاروي څو د خپرېدو مخه ونیسي. خو دغه ماشوم اته نیم کاله هیڅ درمل نه وکارولی، خو په لس کلنۍ کې تر یو کال درملنې وروسته د دې ناروغي هیڅ نښه پکښې نه لیدل کېږي. دی او دې ته ورته نور انفرادي پیښو د نړۍ شاوخوا 8 میلیونه وګړو ته چې په ایچ آی وی ایډز ناروغي اخته دي د رغېدو هیله ورکړې ده. خو له دې سره سره متخصصین پر لا ډېر احتیاط ټینګار کوي او وایي د دغه ماشوم قضیه یوه استثنایي پیښه ده او د درملنې لپاره یوه لاره ورکولای سي. د ایډز د نړیوالې ټولنې مشر لیندا ګیل بیکر چې روانه اونۍ په پاریس کې کنفرانس لري وایي دا یوه قضیه ده چې د ځوابونو پر ځای ډېرې پوښتنې راپورته کولای سي، خو وایي داسې فکر هم پیدا کوي چې شاید دا ناروغي عمري درملنې ته اړتیا ونه لري. په دې سره د کابل په وخت څلور بجې او دېرش دقیقې سوې. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې د یو ځل بیا په د خبرونو لنډیز واوروي.
نن سهار په کابل کې په ځانمرګي برید کې شپږویشت کسان ووژل سول او تر دو څلوېښت زیات ټپیان سول. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له خلکو وغوښتل چې حکومت ته وخت ورکړي چې د اصلاحاتو په راوړلو او جدي اقداماتو سره په امنیتي وضعیت کې تغییر راوړای سي. د فرا ولایت مسؤلین وایي تیره شپه د ګلستان ولایت د ولسوالیو او د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ د وسلوالو کسانو ترمنځ په نښتو کې تر شپېتو زیات کسان وژل سول. د هرات په د ګذره ولسوالۍ له مسؤلانو څخه درې کسه د دغه ولایت د استناف څارنوالۍ لخوا د اداري فساد په تور ونیول سول. د ترکیې د اپوزیسیون د یوې ورځپاڼې اوولس کارکوونکي به نن محاکمه سي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان عربي هیوادونو ته د سفر په پای کې نن قطر ته ځي او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم او ستر سلاکار جارډ کوشنر نن په سنا جرګه کې له روسیې سره د اړیکو د تورونو په اړه سپیناوی کوي.
له ملالۍ بشیر څخه مننه. اوس هم مرزی احمدزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د هند او سویلي افریقا له الف لوبډلو سره د سیالۍ په خاطر د سویلي افریقا پر لور روانه شوه. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول عزیز خروال نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ الف لوبډله له هند او سویلي افریقا سره درې اړخیزې سیالۍ لري چې د روان میلادي کال د جولای په 28مه نیټه پیلېږي، چې افغانستان به خپله لومړۍ سیالۍ د هندوستان له الف لوبډلې سره ترسره کړي. ښاغلی خروال وایي چې د کرکټ ملي الف لوبډله د دغو سیالیو لپاره بشپړ چمتووالی لري. وروسته له دې چې تیره میاشت افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، له لومړۍ درجه لوبډلو سره د افغانستان د سیالۍ چانس زیات شوی دی. د خراس د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډلې د نړیوال جام د غوروي په سیالۍ کې سنگاپور لوبډلې ته د 224 منډو په توپیر ستره ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د لوبې په چاس سنگاپور وګټله او افغان 19 کلونو ته د توپ وهنې بلنه ورکړه، چې د افغانستان د 19 کلونو لوبډلې د ټولو اورونو په لوبولو او د وو لوبغاړو په سوځېدو 304 منډې جوړې کړې. د لوبې غوره لوبغاړی ابراهیم زادران چې 3 منډې کړې وې وټاکل شو. دغه راز د سنگاپور لوبډلې په 300 اورونو کې د ټول لوبغاړو په سوځېدو یو اتیا منډې جوړې کړې او افغان 19 کلونو لوبډلې ته د 224 منډو په توپیر لوبه وبایلله. دغه لوبې د نړیوال جام د غوروي په هدف پیل شوې چې د جولای تر 26مې نیټې دوام به وکړي او یوازې یوه لوبډله به نړیوال جام ته لار پیدا کړي. او د افغانستان د پارا اولمپیک د باسکټ بال د انجونو 14 کسیزه لوبډله د باسکټ بال په نړیوال تورنمنت کې د ګډون په هدف نن سهار د اندونیزیا په لور روانه شوه. د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه 11 لوبغاړي ګډون کوي. د باسکټ بال نړیوال تورنمنت د روان لمریز کال د اسد په 3مه د اندونیزیا په مالی جزیره کې د نړۍ د شپږو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
دوستانو تاسو زموږ غږ لاسادي رادیو اوري. اساسي رادیو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 په ټول افغانستان او په ټولو لویو ښارونو کې صاف او واضح اوریدلای سي. ورته د افغانستان اړوند یو بل موضوع ته د وسلوالو ځواکونو په برخه کې د بریتانیا د حکومت وزیر وایي چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره به لسکونه بریتانیان افغانستان ته ولېږل سي. مارک لانکاستر کابل ته د سفر په ترڅ کې لازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې هیواد د زیاتوالي اعلان کړی چې ورسره په افغانستان کې د برېټانیي عسکرو شمیر 1500 ته لوړ شي. یوسف خان زدران هم د موضوع په دې راپور کې راخسته ده.
د وسلوالو ځواکونو په برخه کې د برېټانیا وزیر وایي چې د افغان ځواکونو په وړتیا او شمیر کې د پام وړ مثبت تغییر راغلی، خو دا ځواکونه لا هم مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی مارک لانګسټر چې په افغانستان کې له پخواني ماموریت 11 کاله وروسته کابل ته راغلی وایي هیواد به یې د راتلونکو 2 کلونو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکړي. هغه له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو د روزنې او مشورو لپاره برېټانیا پریکړه کړې شاوخوا 50 پوځي مشاورین افغانستان ته راولېږي.
Well, we have recently announced a modest uplift.
دوی وایي موږ په دې وروستیو کې تازه د ځواکونو ډیرول اعلان کړی ترڅو له 1500 څخه 1550 ته لوړ شي. دا د وړتیاو د لوړولو لپاره کافي شمیر دی. له افغان ځواکونو څخه زموږ ملاتړ تر راتلونکو کلونو هم دوام کوي. زموږ ځواکونه به تر ډیره په دې برخه کې کار وکړي چې افغانان څنګه د هوا له لارې د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي. ښاغلی لانګسټر وایي برېټانیا هڅه کوي چې د پخوا په څیر عسکر د جګړې لیکو کې ښکیل نشي. دا وخت د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې د برېټانیا 1500 عسکر په افغانستان کې په دندو بوخت دي چې تر ډیره د نظامي مشاورینو روزونکو او ملاتړ رول لوبوي. دا په داسې حال کې د شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ناټو غړو هیوادونو د بروکسل په کانفرانس کې افغانستان ته د تازه روزونکو عسکرو لیږد تایید کړ. د ناټو سرمنشي ویلي چې د ناټو 15 غړو هیوادونو په دې برخه کې د مرستې ټټر ډبولی دی. له دې سره د نظامي چارو څېړونکی هایګل سلمان خیل وایي که د افغانستان ملاتړي هیوادونه رښتیا هم د ثبات لپاره کار کول غواړي، د دغو مرستو تر څنګ باید د افغان ځواکونو ته چیز ته هم کار وکړي.
خارجي قوتو ته مخصوص هوایي ځواک ته او زریدار قوتو ته د امریکا او د ناتو او د انګلستان بشد ضرورت لرو چې د افغانستان قوتو سره کومک وکړي. ولې پر زمن د دې کې چې دوی عسکر رالیږي بهتره به دا وي چې د عسکرو په ځای د افغانستان امنیتي او دفاعي سکتور هوایي قوه زریدار قوتونه رادار او دفاعي هوا دا هم تکمیل کی.
لدی ټولو سره د وسلوالو ځواکونو په برخه کې د برېټانیا وزیر کڅوم د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه ټینګار کوي، خو یې چې د افغانستان غونډې په جنگ ځپلو هیوادونو کې سیاسي حل ته هم باید کار وشي.
ورڅو د حاجیانو مسله ده. ټاکل شوی 6 کال افغانستان څخه تر 10 زرو پورې افغان حاجیان د حج د فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي. عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد بهیر پیل شوی دی او دا بهیر به تر 1 میاشتې پورې روان وي. په دې اړه به نور له ناجیې سره په یو
سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد بهیر په پیلېدو سره د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي چې 6 کال به له افغانستان څخه 10 زره کسان د حج د ادا کولو په هدف سعودي عربستان ته واستول شي. د دغه وزارت ویان اسحاق عرب د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حاجیانو د لیږد دغه بهیر له 13 شپې رئیسې پیل شوی او تر 1 میاشتې به دوام وکړي.
امسال 3000 حاجی از افغانستان در مراسم حج
شرکت کوي. افغانستان څخه 10 زره حاجیان د حج په مراسمو کې ګډون کوي. زموږ پروازونه له 4 روزونو څخه دي چې د هرات، کابل، مزار شریف څخه اوس مهال پروازونه پیل شوي او د کندهار پروازونه وروسته پیلېږي او د اریانا شرکت د مالویش په اساس به دا پروازونه د 1 میاشتې لپاره روان وي. تیره شپه له مرکز څخه 210 کسانو او بل پرواز هم له کابل څخه لرو چې 320 کسان نن د مدینې په لور ځي.
نوموړي وویل چې په دې وروستیو کې د حج په مراسمو کې د افغان ښځو ګډون نږدې 45% ته رسېدلی چې په وینا یې د 13 کلونو په پرتله د پام وړ ډېروالی په ګوته کوي. د دغه وزارت چارواکي وایي 6 کال د تیر په پرتله د افغان حاجیانو هغه ستونزې له منځه وړل شوي چې پخوا به حاجیان ورسره مخ وو. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت ویان اسحاق عرب وویل 6 کال چې حاجیانو ته کومې ودانۍ کرایه شوي هغه نوې ودانۍ دي چې په کې د اوسېدنې لازم سهولتونه موجود دي.
قسمت امکانات فراهم است برای
افغان حاجیانو ته سانتیاو په پام کې نیول شوې دي. د استوګنې د ځای په ګډون تر ترانسپورتي خدماتو پورې همدارنګ درې وخته ډوډۍ او نورې سانتیاوې موجود دي او کوم ستونزې چې په خاوې ټوله هواره شوې دي
رفع شوه.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت په وینا د ځل به ډیری حاجیان نیخ په نیغه له کابل مدینه منورې ته واستول شي او په سعودي کې به ورته د اوسېدو او تګ راتګ تر پخوا ښه امکانات برابر شي. د دغه وزارت په وینا سکل سعودي عربستان ته د هر حج د سفر مصرف 2550 امریکایي ډالر په پام کې نیول شوی. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي چې د حج په مراسمو کې د حاجیانو د لارښوونې لپاره 650 خون کې هم په کار ګمرل کیږي چې حاجیانو ته د حج د فریضې د ادا کولو پر وخت لازمي لارښوونې ورکوي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا سږ کال د افغان حاجیانو لپاره منظم روغتي اسانتیاوي هم په پام کې نیول شوي دي. دا وزارت په داسې حال کې د دغو اسانتیاو د رامنځته کېدو خبر ورکوي چې په تېرو کلونو کې افغان حاجیانو په اړوندو برخو کې له ستونزو سر ټکاوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د خبرونې پای شی بوت نږدې سوی یو د یو کلی زر غونه ډرامې اوریدل مه هیروي. خو مخکې تر دې چې ډرامې ته ورسو یو بل مطلب لرو. چین هند ته خبرداری ورکړی چې د دواړو هیوادونو پولې ته نږدې له لانجمنو سیمو خپل ځواکونه په شا کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې پر سر دعوا تر اوسه دوام لري. هند غواړي چې دغه لانجه د خبرو اترو له لارې هوار شي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوریز خبرو ورپسې به ډرامې ته ورسو.
هند ته دغه خبرداری د چین د دفاع وزارت ویانډګروال او قیان ورکړی او ویلي دي چې هند د خپل ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د دفاع او ساتنې په برخه کې د پیکینګ عزم او اراده نه ازموي. دا د همالیا په لوړو کې د دوکلام پلاتیا او لانجمنه سیمه ده چې چین غواړي هند خپل ځواکونه ترې وباسي. پر دې سیمې پر چین او هند سربیره د هند متحد بوتان هم د ملکیت ادعا کوي. هو دغه خبرداری د چین د خلکو د آزادۍ د پوځ د نویومې کلیزې د لمانځلو د مراسمو په درشل کې په یو خبري کانفرانس کې ورکړی دی. وویل له هنده هیله کیږي چې دا هیر نه کړي چې په خپل بخت او خیالونو حساب ونه کړي او زیاته کړي چې زموږ پوځ د خپل تاسیس را په دې خوا په نوي کلونو کې یو شی ثابت کړی او هغه دا چې زموږ د هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت د ساتلو لپاره زموږ د پوځ امکانات غښتلي شوي او اراده مو هیڅکله هم نه ده کمزوري شوې. وویل زموږ د پوځ په نسبت د غره خورول ښایي اسانه وي. د دوکلام پلاتیا او په سیمه کې د غراس چینایي کارکوونکي د هغې لویې لارې پر جوړولو کار کوي چې د هند تر پولې غځېږي. هند بیا د پولې دواړو غاړو ته له پرتو سیمو د دواړو لورو د پوځي ځواکونو د پشا کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې دغه لانجه د خبرو له لارې هواره شي. هند تېره میاشت وروسته له هغې چې چینایي ځواکونو د تبت له یادونګ څخه د جنوب پر لوري د سړک جوړولو کار پیل کړ د روغې جوړې خبرې پیل کړې. که څه هم دواړو هیوادونو تر اوسه پورې له زغمه کار اخیستی خو په وروستیو کې د نوې ډیلي او پیکینګ له لوري توندې ګندونه زیاتې شوې چې ورسره داسې اندېښنې هم زیاتې شوې چې ښایي بیا دواړه هیوادونه سره ونښلي. د سرحدي شخړو پر سر هند او چین په 1922 کال لنډه خو خونړۍ جګړه کړې وه. دواړه د اټومي وسلو لرونکو هیوادونه په خپلو کې 3500 کیلومتره اوږده پوله لري چې ډېره برخه یې داوایي ده. ټاکل شوی چې د هند ملي امنیت سلاحکار اجیت دوال د روانې اونۍ په پای کې پیکینګ ته په سفر کې پر دغې لانجې له چینایي لوري سره خبرې وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو کلی زر غاګونا.
د یو کلی زرغغونه ډرامې خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زرغغونه په ډرامه کې مو واوریدل چې خوونکو عادلې د سواد زده کړې په کورس کې کلیوالو مېرمنو ته لیک لوست ورزده کوو. لبل خو د تفتیش رئیس د خپل ادارې مامورین رغوختي دي وایي برې چې خبره څه ده.
محترم و حاضرینو غونه ته خراغلاست.
مننه، خوشاله بسید.
ایلکو ما ده محترم طیبی هغه گزارش ولوست چې ده ساحی ده مکتبونو پا باراکی تیار کرده و ویم نام خدا دیوی ما چه گمان که و لاغنه هم خواه باید چه ده میرمونو پر استعداد سترگی پتی نکو.
رئیس صاحب، نو ده یو ساده گزارش تیار اول خو ده غره چه پکول ندی؟
مامور صاحب زمانه دغه چې په کول خو ځکه بولم چې یوه تکړه او اخلاصمن مامور یعنی زمونږ استاد یو وی خور په مکتبونو کې د فساد مخه نیولې ده.
رئیس دا زما ایمانی وظیفه ده چې تر وسه د فساد مخه ونیسم. د وطن بچی پر موږ اخلاري چې ښه تربیه شي او څوک ورسره ظلم زیاتای و نکی. ما مرسای فاروق هر څه لنګدې ولیدل چې موږ د فساد په مخنیوي کې ډیر زحمتونه وګالل.
محترم رئیس صاحب طیبه جان رښتیا وای، اول خو ما هیڅ دا ګمان نه کوو چې یوه مېرمنه دې په تفتیش او څارنه کې دومره تکړه وي، خو نام خدای دې وي طیبه جانه بلا ده بلا، د چا خبره طوفان کوي طوفان.
اے بابا مامور صاحب فاروقه، تین دومره اسمان ته مخېږوه.
مامور صاحب زمانه، د اسمان خېژولو خبره نه ده، دا به ډېر ظلم وي چې په یوه مېرمنه کې یو جوهر او استعداد وي خو ځینې خلک سترګې پرې پټې کړي.
مامور صاحب فاروق خوشو چې دا خبره تا یاده کړه. طیبه جان یې په کارونو کې خپل ځان رسولی دی، زه خو وایم چې بیخي د انعام او تقدیر وړ ده. او دا هم واورئ چې وروسته له دې زموږ په اداره کې به د ښځو حق ونه خوړل شي.
رئیس صاحب، په دومره وړو وړو خبرو چې نامونه ورکوې، دا نو والله باید حق اقدار ته ورسیږي.
حق به خامخا اقدار ته رسیږي، د طیبه جان تقدیرول د دې حق ده.
رئیس صاحب، که څوک د طیبه جان ستایل او انعام بې ځایه پیرزوینه بولي، نو په ساحه کې دې له خلکو نه پوښتنه وکړي.
محترم رئیس صاحب او محترم مامور صاحب فاروق، ستاسې کور ودان چې د یوې مېرمنې قدردانۍ کوئ، او دې ته مو پام شو چې په کارونو پوهېدل دا نه غواړي چې ته یا نارینه یې او یا ښځینه. زه وایم چې وروسته له دې دم د مېرمنو سره به انصافي ونه شي.
دا وګورئ، له نیکي او احسان هم نه مني، دې ته ستاینلیک او انعام ورکوي، دا وایي چې له ښځو سره به انصافي ونه شي.
خو دا بې انصافي ده چې زه یوه مېرمن یم، د انعام لایقه یم، خو ته یو نارینه یې نه منې.
ښه، دا یا منلې یا نه منلې. نور د مېرمنو سره څه بې انصافي شوې ده چې ته یادوې؟
د لیلا غریبې مېز دې لکه چې هېر شو، دومره زوړ وه چې پر پښو یې ولوېده. خو ه د څنګ شعبې مدیر ته مو په نری خبره نوی مېز راوړ.
یاره دا چای، دا بادام او دا چاکلیټ خو نام خدای دی وي سخت مزه دارو.
نوشه جان دی خان صاحب،
خو صبره، ستا دا ټنډه نن راته تر وخت کاری، که څنګه ګلالۍ لورې؟
خان کاکا، زه به څه پوه شم، تا او پلار مې په خپله ښه سره پوهېږئ.
خان صاحب، خدای دې همیشه راوله، په راتګ دې موږ ټول خوشحاله یو. نه مې په ټنډه ګونځه شته او نه مې په زړه کې خفګان، خو بیا هم
خو خود پکې راوستل. نو
خو مې ځکه ویل خان صاحب چې د لور پلار یم، ګلالۍ لور مې دلته ناسته ده، څه نشم ویلی. خو ته خپل هم پلار یې، د لور جدایي ګرانه وي.
صابره، ستا نو د مرغۍ غوندې زړه دی، بایده دی چې مور او پلار د لور په واده کې د خوشحالۍ نستوڼې وغورځوي، که څنګه ګلالۍ لورې؟
خان کاکا، په دې خبرو نه پوهېږم. ښه پلاره، تاسې خبرې کوئ، زه ځم چې لوښی ومینځم.
ته کښېنه زورورې، چې ته نه وې زه د پلار سره یوه خبره هم نه کوم.
خان کاکا دې ښه وایي ګلالۍ لورې، کښېنه.
ښه سمه ده.
ښه ښه صابره، ما او تا مخکې دا خبره سره یاده کړې وه چې د واده نیټه سره معلومه کړو، بیا تا وویل چې ګلالۍ دې راشي.
خان صاحب ته ښه وایې، ګلالۍ مې ځکه راوغوښته چې د دې د ژوند خبره ده. مولوی صاحب وویل چې په ګډ ژوند کې د نجلۍ او هلک رضا په کار ده.
مولوی صاحب خو د دین او اسلام خبرې کوي، جار شم. هغه د رضا او خوښۍ خبره خو مخکې معلومه شوې وه، اسلم او ګلالۍ خو دواړه سره رضا دي. نو
ته ښه وایې خان صاحب، خدای دې سره خوشحاله ولري. خو خبره دا ده چې ګلالۍ به پس له واده نه هم سبق وایي.
زورووره، دا خو دومره ګرانه خبره نه ده. مولا صاحبان وایي چې سبق د نارینه او ښځینه دواړو دپاره فرض دی، ورته به ګورو. ګلالۍ لورې، اوس ته ووایه، نور هم کوم شرط لري او که نه؟
شرط نه دی، غوښتنه ده. ما ویل کله چې مې سبق ووایه په یوه اداره کې به کار وکړم، ځکه چې سبق د دې لپاره وایم چې وطن او خلکو ته مې خیر ورسیږي.
دا لا بله، په اداره کې کار دلکه چې ونه شي.
خان صاحب څنګه چوپ شوې؟
نه 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 چوپ نه یم. ښه ګلالۍ لورې،
بله غوښتنه مې دا وه چې خواسته نه چې عجیبه درته ښکاره شي.
وایه لورې، خان صاحب ته عجیبه نه ښکاري، په زړه به دې ارمان نه پرېږدې.
وایه لورګۍ، زه هم درته غوږ دمه چې څه وایه. هغه ووایه.
ما ویل چې تاسو به له هغې په واده کې سندرغاړی راولئ. که زما خاطر کوئ د موزیک د لیسې نجونې مې په واده کې راولئ چې په واده کې مې ملي او وطني ترانې وغږوي. خان کاکا، دا مې ډېر لوی ارمان دی، انشاءالله راسره منې به.
ستاتر سترګو جار شم، ستاتر مخ قربان. اوهو، داشنانم قربان زم، سخت په چرتونو کې ډوب دی ته وایخه. ته صبر چې وډاروم چې زړه یې پښو ته ولویږي.
لکه چې خوري مې زړه دې بدمه یاد څه بلاو تور دې وکړه.
در سره کولې ته وایخه، بیا به داسې نه کوم. اوس تا راته ووایه چې ولې داسې په چورتونو کې ډوب وې.
موسا ګله، ساده ګله، زړه دې پتموشه بیخي مو له سترګو نه خوب تښتېدلی ده.
نو چې خوب دې تښتېدلی دی، پسې منډه که او خوب دې راونیسه ته وایخه.
او رګیکه موسا ګله،
اوس دې نو اصله خبره وکړه.
اصله خبره دا ده، زړه دې بدمشه، چې په دوو لارو کې حیران یم. زه دې ته چورتونه وهم چې که هغه د خیالي سړکونو جوړولو خبره ومنم، هسې نه چې محکمې ته مې کش کي.
څوک دې محکمې ته کشي ته وایخه؟
وای هېر دې شول، خو تا خپله راته وویل که نه چې په دولت کې داسې مېرمنې هم شته چې په رشوت خورو او فسادګرو پسې راخیستې ده. د مرسل او هغې طویبې خبرې دې هم راته کړې وې چې مرسل غله نیولي او طویبې هم په مکتبونو کې فساد ورک کړی ده.
دا خو مې درته ویلي و ته وایخه.
زړه دې بدمشه، بله دا ده چې نه سړک وي او نه مې پکې کار کړی وي. تا ویل چې دا پیسې ما ته آرامې دي.
خدا داد ګلیه، اوس دې نو د عقل ترافیک کار کړی دی. او انشاءالله د رشوت له دوه لارې به دې د ایماندارۍ سمې لارې ته راوباسي. اوس نو ته صبر چې دا ټنډه دې ښکل
کړم. ته مې بې وخته ټنډه مه ښکلوه، زړه دې پتموشه، زه اوس هم پیسو ته نشم ټینګېدای. په همدې دوو لارو کې ښه یم چې حیران یم.
مامور صاحب ته یې سخته په کار بوخته یې، کله یوه دوسیه راخلی او کله بله.
توبه، مامور صاحب زمانه، د همدې کار دپاره دفتر ته راځو. چې کار ونه کړو خپله تنخوا به هم راته حلاله نه وي.
ښه، ما ویل چې ستا خو به د کار نه زړه بیخي تور شوی وي.
له کار نه به مې ولې زړه تور وي؟
بس نو، هغه ورځ ډېر صفتونه دې وشول خو کوم ځای ونه نیوه.
زمانه، سپینه خبره وکه، تر ژبه لاندې خبرې مه پټوه.
سپینه خبره دا ده چې رئیس صاحب ستا دپاره د ستاینلیک او انعام خبره یاده کړه، خو لکه چې همداسې پاتې شوه.
ښه ده چې همداسې پاتې شوه. حسودان غریبان خو به پې خوشحاله وي. د خدای شکر دی، د وطن خدمت په ځان لازم بولم. چې په خپله وظیفه کې مخلصه یم او خلک رانه خوشحاله وي، دا تر ټولو لوی انعام دی راته.
چې داسې ده، نو د وطن خدمت ته دې کلکه ملا وتړه، خو له تقدیرنامې او انعام نه دې زړه صبر کړه.
زما زړه بیخي صبر دی، ته دې په ځان کار وکړه. حسادت ډېر بد مرض دی، دا به دې په زړه کې یوه سره اطمینان هم پرې نږدي. مهرباني وکړه.
تاسې ټول د رئیس صاحب دفتر ته غوښتي یاستئ؟
څه رئیس صاحب غوښتي یو؟
هو، رئیس صاحب غوښتي یو.
وی نه ویلې چې د څه دپاره یې غوښتي یو؟
نه پوهېږم صاحب، د نورو شعبو مامورین هم د رئیس صاحب دفتر ته راغلي وو. خامخا کومه نوې خبر به یي، ور به شئ خبر به شئ.
درنوردن کو تاسې د یو کلی زرغګون ډرامې 200 یمه برخه واوریده او د ډرامې ټیم غواړي د 200 خبرو شوې لړۍ بریالي سفر ونمانځي. تاسې له دې ډرامې څخه څه زده کوئ او لا څه غواړئ؟ خپل نظرونه مو 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیرې ته پرېږدئ. راتلونکي پنجشنبه ماسپښین 12:30 بجې له تاسو سره په همدې اړه په یوه ځانګړې خپرونه کې غږیږو. نو موږ ته د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
دکلیل مر تندر نیولې دے سهار نلری منصور بگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی شکاروانی کلد زوق لیونی راشت ساروانی شکاروانی کلد زوق لیونی راشت ساروانی شکاروانی کلد زوق لیونی بغرونو سر سر بغرونو سر دید سندرو خار تلار نلری بغرونو سر دید سندرو خار تلار نلری منصور بگرزی مستانا ملا بدار نلری